السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغې کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمالا هاریس نوماندي تایید کړي. کمالا هاریس چې د اوسنی ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نوماند شوه چې بایدن تیره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ډیموکراتو ملي کانګره ته به نن دوشنبه جو بایدن وینا وکړي، او په نورو ویناوالو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. د کانګرې بحثونه به د امریکا پر کورنیو مسلو ورټول وي. خو لویدیز اژانسونه وایي چې د غزې جګړه او په اړه یې د فعالانو پلان شوې مظاهرې به پر کانګرې سیوری وغوړوي. ټاکل شوې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې ده. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سمبال نجونې د خپلو وروڼو تر څنګ ودرېږي او هیواد له احتیاجه خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بلورته د طب په برخه کې 40 تنه افغان محصلانې دا اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې بشپړې کړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو میاشتو یې په پاکستان کې د بریتانیا د ویزې انتظار کاوه. بلاخره د یکشنبې په ورځ برېټانوي رسنیو له هغې ډلې سنډي ټایمز راپور ورکړ چې د غونجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده دا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د بلوچستان په لورلایي کې د برات خان باختر په نوم یو افغان پخوانی پوځي نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. برات خان باختر د جمهوري نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنی قمندان و. د افغانستان د پرزول شوی اردو یو لوړپوړي قمندان جنرال سمی سادات په خپل ایکس پانا باندې لیکلي چې قمندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی. سمی سادات له پاکستان غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د راپورونو له مخې قمندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و، او هلته یې د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د سبزیو په یو مارکیټ کې دوکانداري کوله. د برات خان باختر په نوم د دغه پخواني افغان پوځي د وژنې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. د طالبانو حکومت هم په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. او د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ قمندان جنرال سرویس امان اللهی ویلي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال جوړول به د ده په خبره دوامداره امنیت راولي. د ایران دولتي اجانس ایرنا خبر ورکړی چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان د پولې سره نږدې د یاد دیوال د جوړولو چارې د نږدې کتلې او ویلي دي چې د ایران د پوځ څلور ډلې د دغه لوی دیوال په جوړولو لګیا دي. مخکې ویل شوي وو چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره اوږده پوله باندې 4 متره لوړ دیوال جوړ کړي چې چارې به یې د 3 کلونو په موده کې بشپړې شي. ایران داسې وخت له افغانستان سره په پوله د یوې لویې برخې په سر د دیوال د جوړولو هڅې کوي چې 2 ځله افغان او ایرانی پوله ساتي ځواکونه د دغې پولې په اوږدو کې یو بل ته لاس په ماشه شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمنی وای د هغو افغان پناغښتونکو د پناغښتنې اسناد لغوه کوي چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي.
په دغه برخه کې د جرمنی حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي به دغه کسانو ته ورنه کړ شي.
کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د جوړ شوي نندارتون وروستۍ او درېیمه ورځ ده. سوداګر یې ګټور ګام بولي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
خوست کې له ژورنالیزم پوهنځي لسګونه محصلان فارغ شوي. دوی د رسنیو ملاتړ مهم بولي.
د دولت څخه او د نورو مؤسسو څخه نړیوال مؤسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې ان کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي کاملي رسنۍ دي دا حمایه شي.
او د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر د غزې له جګړې وروسته د لسم ځل لپاره منځني ختیځ ته رسیدلی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو اوسم راځو د دې خبرونې د خبری سات د سر راپور ته. جرمن چارواکي وای د هغو افغانانو د کډوالۍ دوسی او پناغښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره په پټ افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینو غړو ویلي افغان پناغښتونکي په ډېرې اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي، حال دا چې اکثرو یې د کډوالۍ په دوسیه کې د ورپېښ خطر یادونه کړې او ویلي دي چې دوی د سر د خطر له کبله افغانستان ته سفر نشي کولی. د جرمني د فدرال مقرراتو له مخې کوم کسان چې له خپلو اصلي هیوادونو د ورپېښ خطر په خاطر جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې بیرته خپلو هیوادو ته له خاصو شرایطو پرته سفر نشي کولی. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې چې جولای او اګست کابو دوه میاشتې دوبنۍ رخصتۍ وي، نو اکثر خلک له خپلو کورنیو سره یا هم یوازې د رخصتیو لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغان کډوالو په تېره بیا هغو لپاره چې په خپل اصلي هیواد کې د اورپېښ خطر په خاطر جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي، دا شرایط لږ څه فرق کوي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرال ادارې د مقرراتو له مخې کوم کسان چې د پناه غوښتنې کړې وي، یوازې په خاصو شرایطو کې د سفر اجازه ورکول کیږي، کنه خپل سری او له اجازې پرته سفرونه د کډوالۍ او پناه غوښتنې د دوسیو د لغوه کېدو سبب شي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر ویلي په وروستیو کې ګڼ افغانان په تېره بیا هغو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس جرمني ته کډه شوي او د ورپېښ خطر په خاطر یې پناه غوښتې، اوس په اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کاره ګوند د ائتلاف د پارلماني ډلې مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هېڅ چلند نه کوي. په دې وروستیو کې له فدرال حکومت وپوښتل چې د څومره خلکو د اوسېدو اقامت د هغوی اصلي هیوادونو ته د سفرونو په خاطر اخیستل شوي. ځواب یې دا و چې نه پوهېږو، ځکه موږ دا ارقام نه ساتو. د کډوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټام بیا ویلي هیواد یې د نړۍ په مخ خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې یې کړي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتیو لپاره تللي، سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت یې لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د جرمن چارواکو دا دریس څومره جدي ده، داسې ځواب کړه.
ځینې افغانان داسې لیدل شوي دي چې دوی سره د دین چې د سیاسي پاسپورت لري او دوی یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه دوی افغانستان ته سفرونه کړي. نو په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي به دغه کسانو ته ورنه کړ شي، او که چا هم دغه سیاسي پناهندګي حق ترلاسه کړي د هغه پناهندگی دی لغوه شي. په یقین سره چې دا د افغانانو په پناهندگی باندې دا ډیر تاثیر کولی شي.
جرمني له کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ډیپورټ یا ایستلو پروسه ځنډولې، ځکه په دغه هیواد کې ګڼ تحولات د دې لامل شول چې د کډوالو د ایستلو په پروسې باندې فشارونه زیات او چارواکي له تطبیق لاس واخلي. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په څو بریدونو او پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلېدو د افغان کډوالو په نغښتونکو په وړاندې د چارواکو زغم پای ته ورسو. د افغانانو لخوا د شویو بریدونو او پیښو بیلګې زیاتې دي، خو د جون په لومړیو کې د یو جرمن پولیس د وژنې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول. هغه پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو سخت ټپي او بیا یې روغتون کې ساور کړه. په جرمني کې تر سوریې وروسته د شمیر په لحاظ د افغان کډوالو تعداد زیاد ده. د جرمنی د احصائیه د فدرال ادارې د راپور په اساس چې د 2023 کال په دسمبر کې خپور شوی، هلته د میشتو افغانانو شمیر نږدې 4,00,000 ته رسیږي. له دې ډلې 38,000 جرمني کې زیږیدلي، خو لویه برخه یعنې شاوخوا 3,80,000 یې له افغانستان کډه شوي. ښایي دا شمیر اوس څه ناڅه زیات شوی وي، ځکه لا هم د ایران او ترکیې له لارې په قاچاقي توګه افغانان جرمني یا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د پرانستل شوی نندارتون نن وروستۍ او دریمه ورځ د افغان سوداګر وای چې دغه ډول نندارتونونه د افغانستان او دغه راز د نورو هیوادونو د سوداګرۍ په واده کې رول لري او دغه راز د تولیداتو لپاره د بازار ښه فرصتونه رامنځته کوي. سنا کاکړه د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډیره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره ښه ده. زموږ د دوه ملکونو پر روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې موږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زموږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل.
ډېر ښه مې وژد او موږ خبرې زده کړو، ډېر مشاهد موږ زده کړو چې موږ څنګه یو بل ملک ته چېدار شو، څنګه د نمایشګاه موږ خپله دایر کړو. او دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیداتو نه موږ باخبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او موږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې د افغانستان ته موږ واردولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل.
موږ صنعتکارانو ډېر صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودلو، نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې په دې نندارتون کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بیلابیل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د خوست شیخ زید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو لپانځي څخه 15 پیتنه محصلان فارغ شول. دوی د افغان ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول ټاکونکي او بول او بل او ملي او نړیوال بنسټونه د دایمي ملاتړ غوښتنه وکړه. خوست کې د محل د زینو چاپی محلنې ترڅنګ شاو خوشل غږیزي او انزوریز رسنۍ فعالیت لري. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پانزی فارغ شوی محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو پر روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیز پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو د اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پانزی یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه د نور محسوس خنړیوال موسسې څخه مهمه ده چې په هیواد کې افغانستان کې انکه غاست سیمایي رسنۍ دي کوملي رسنۍ دي د حمایت شي همداشان ته ترتو خبريالانو ته کاری فرصتونه برابر شي او د دوه او قوت وخت کې ډیره رسنۍ موږ وینو چې ولیدل دي ډیره جوړ دي مالیم لا تر څه
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې د رسنیو برخې صنعت سفر اخه ده او له دې فرصت په استفاده د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظری زده کړو په خوا کې خپل عملی مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پانزی او بل فارغ محمد علی هاشمی وایي
نو دلته د عملی زده کړو زمينه او څه ضعیف و د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او هغه کوم عملاً کار ترسره کړو. اوس دې تم ګام ده شوی چې موږ په لکه چې دې ځای څخه فارغ شو وکولای شو عملاً په رسنۍ کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوی د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړیدو سره په دې پوهنتون کې زده کړې معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کیږو او دلته د عملی کارونو مخته کیږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پانزی او استاد وحید الله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا تلویزیونی ژورنالیزم دا چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا په دغه برخه باندې مسؤلینو ته کار شوی. همدارنګه د عامه اړیکو په برخه کې مسؤلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي څو د ادارو د مفکورو لپاره د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزی او انزوریز رسنۍ په فعالیت بوختی دی چې په اوس وخت کې ډیر تمرکز په خونیزو خپرونو دی چې زرګونه نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې کمپیوټر ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست پر رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبې په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوې موافقې د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیو.
لکه چې پر غزه د اسرائیل بریدونه پیل شول د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سه شنبې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړې وه چې د دغه بهیر ځان منولو لپاره به له هر ډول اقدام ډډه وکړي. بلینکن ورسله هغه اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچیانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړې. خو حماس د اسرائیلو د نویو غوښتنو په وړاندې مقاومت ښوولی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به یې حماس د اکتوبر 8 حملې پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشې کوي او اسرائیل به په ځواب کې له غزې خپل ځواکونه باسي او فلسطیني بندیان به آزادوي. د راپورونو له مخې لا هم 110 کسان د ارغمل شو لړلې په غزا کې پاتې دي. که څه هم اسرایلی چارواکي فکر کوي چې یو پر درېمه برخه دغه خلک مړ دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا ارغمل کسان د حماس له لوري خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه حماس جنګیالیو پر اسرایل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یې ارغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرایل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرایلو په بریدونو کې تر 300 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په دې ټولګه کې راځو د راپورونو برخې ته. یو شمېر هغه په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد او لیک لوست د زده کړو د کورسونو د بیا پیل غوښتنه کوي. حدیث پردیس او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو، خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی، خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
سواد هم جمهوریت هم
په تیر جمهوري نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال وو، اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نشم کولی، خلک اوس زده کړې نه کوي، خو که بیا هم دغه کورسونه فعال شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي، خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني. اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. د سکلي کیسه مثلا له تعلیم نه باج خلک محرومه پاتې شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمينه برابرېده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود.
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچا 43% شوی وه، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شي.
دا نیو کې داسې محل کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار دی چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې تر څو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
اوریدونکو د دغه خبرونې د خبری ټولګي د پاشې بوتنې کې شوې وړاندې د ومه ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو روسای راپور اخلو په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز پر سر اختلافونه رامنځته شوي. دا چې دا اختلافات په څه اړه دي تفصیل به له روهلا انوري واورو.
نه منو
دا د نورستان ولایت د وانتویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نبی ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د وایګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانتویګل څخه پارونه و سدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل رحمان اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانتویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوریت نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کول غني غوښتنه کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوختي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پریکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوې جملې دي هغه کم ډېر خطایانه هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم زی چې مونږ تعین کړي دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاڅېدلي خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د ارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز در څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړي دي. د ویګل لسوالي بیرونی ساحه سر نخلوون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسو راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانتویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانتویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د وایګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او وایګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نهو ته لوړ شو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه اونۍ کې هلي مې ومنه د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خدای دې کې چې جوړ روغ او د سیاست جامع هم پتن وي. زما پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام و د آر سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده، خو نه هم زموږ میلو ته جواب ورکوي. او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډېرې خلک ورته انتظار دي په کومو هوټلونو او کومو وعدونو چې دوی استولې دي همالته ورته انتظار دي او ایمیلو ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام شو فکر کوم د سی سی په نامه هغه بند شوی دی او زموږ ایمیلو ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله فراهی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسي څخه دا یو غوښتنه لرو چې دا دوی چې راغلي دي د طالبانو بچي چې راغلي دي د غزمش د بولان تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري ډیر رش لري ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو را تیریږو هیڅ دغه نه ورته کېږي توجه نه ورته کېږي دا ډمبر یې شروع کړی دی په 15-20 ورځې کې یو ورګ لیډر پر تیر شي ونو کې ډمبر پر ووي بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي بیا 20 ورځې بعد بیا راوځي بیا نو کې تختکاری وکړي بیا ولاړ شي
موږ پر روزګانات په ګزاب له سوالی هیڅ کار هم نشته هیڅ کارګر هم کار نه لري موږ یو کلی دی تقریبا 1500 نفوس لري په دا 1500 نفوس کې سل کس د یې نه دی ټول په ایران کې ایران کې ظلمونه او وحشتونه ورسره کیږي چې هیڅ ظلم نه منلو ول نه دی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مبلوی به متفاوته زاوی د ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې تمرکز کوو دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ منځلې ده د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 ودونه کړی دی نور ډیر څه هم شته خو تر هڅه لومړی دونه د مهمو په خو د سر ټکی د طالبانو د درې کلنې جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو منځنې د سنبلې د ولسمې لن منځنو سره هیڅ فرق نه درلود دکاندارانو ماسلینو ویلي دوی باندې په زوران منځنو کې ونده اخیستل شوې ده
غړي غوښته ورسره وا او د نړۍ ضرور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسمه غوښتلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویری فضا حاکم کړه دوی وخوده چې موږ کوم شکل افغانستان ته داخل شو یو د افغانستان پر خاور واکمن شو یو
اګست 15 او 6 کال لاس ور لسم د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي بیا ورته سی 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولسم په کې چې دوی څومره ځل شو دي څومره بیا ځل شو دي
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلې ده نه اساسي قانون شته نه هم پارلمان ته ورته حل وخت شورا ښکاری او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته
د دوی لوی استراتیژیک اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دی یو قدم پورته نه کړ
د تیر نظام په چوکار کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال انګراوله کور د باندې هم نړیوال سره تعامل ته چمتو دي
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولول شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی د خو نگران حکومت دی او کې د شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې یعنی د یو مردوم فریبی ده
افغان کشاله کې د خلیلزاد پرول نیوکی خلیلزاد افشا کړی چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس به لاله ده
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره بدی کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود
او دا قوی امکان دي چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارونه کوي کوم هم ترامپ دا خبرې په واځي ته غلني کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې منځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاوی امکلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمندل شو او کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلی دي
راځي موږ چې نه وتلې چې د پاکستان ګوندې د خپل بسات توڅو غره دا د پاکستان جوړ دی چې ښه یې
بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 14مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبره شوې مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړه. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومات دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د د د د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځنه د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 10مه د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی وو د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاري او له هېواده د 1,000,000 وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوریو سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظرې تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوی دی، چې یو ډلې د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان پاغي کې دي. بل ډله د حقاني ګروپ چې سراج الدین حقاني داغي مشرکې درې مډاله د دیو د قطر مذاکراتي ټیم او چې هغه ملا برادر داغي مشرکې یو تد کسان داغي پلویان دي. او څلورم مډاله د دیو د ملا یعقوب چې کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په خودنه کې دی. او پنځه مډاله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې و هغه د پیښور شورا و چې مولوی کبیر د هغه مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي و تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهېږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامی هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلا ځکه د خپل تجارت لري التا او پاغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د غوی سړی دی او غی کې نه ولې دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حق دا ویل شو چې دا په خپل ځکه اغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا مل بدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دی خلا ډکه کی او کو وقن دی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي. ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همدارس طالبانو د لومړي واکمنې په څیر په دویم ځل واکمنې کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه زد او نقیز بیانونه ورکړي دي. خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کوم دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړي، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. د غرازه طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه پټه تیر کړاو د دې بودیجه د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوو جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخو د طالبانو د زعیم ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وځکې طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلیکېدو وړ وي.
ماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، ماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی د پاره هرڅه دا راو او ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسول او البته نیمګړتیا به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې او د کوم نظام چې راغلی دی او هیڅ چاته ځان مسول نه ګڼي او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کې د شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلق او ملت به پدې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده. چې دوی کوي دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه به خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي، په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سقوط شوی جمهوریت نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابيږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي. خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي. خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې د لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی وتی.
په تیر دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسولو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه لستنه دی ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو مونږ ته عمومي مونږ مشر عمومي عفه کړې ده، کنه مونږ به دا کړې مونږ به هغه کړې. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، اوایت نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دي.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوه تړون لاسلیکون کې زلمی خلیل زاد چې تر اوسه لنیوکو سره مخ ده، مګر د ځان پړنه بولی تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیز په مناسبت مرکه کې تایید کړي ده چې د دوه هوکړه پټي زمیمي حمله لري. هغه ویلي دا زمیمه ځکه پټي ساتل شوی دی چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونکړي، مګر ټینګار هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمام شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله
او غوی په ناس ته دا خبر وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبري شوې دي او دا قویم کان دي چې کله ټرمپ بیا راشي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واځي ته غنډي کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خا کتلې دي ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیل زاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالي مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د انجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بلل او ټینګار کړی دی چې پخوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغوی چانس بایللی دی
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهنی ولیو او د ولس غږ مو وچتاوه بنان د حق د هغه په خوانی جنگ سالارانو او یاج پوس وخت کې په امارات کې رامنځته کیږي انحصارګری ډلې د ټولونه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته پلاس کې ورکړي حکومتداري ولس ته ورکړي د قدرت د انحصار نه تیر شي په جمهوریت کې موږ ناری ویلې وسم دا ناری ویو افغانانو ته ځوانانو ته ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدي نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 اوله پوری کم کندواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکو نسل لپاره په میراث پرېږدو
او د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2013 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدی مودي په پرتله د طالبانو د حکومت لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر کوي ادعای کړی چې د سکل په لومړی شپږ میاشتو کې شپږ دیرشتنه په زور تریتم شوې دي په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې د شمیر یو لستنو د راپور په اساس د دې ترڅنګ سکل شپږ سوه څوار لستنه په خپل سری ډول ناقانونه نیول شوې خو تیر کال بیا د شمیره 222 دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو په لیکولو ته دوام ورکړ او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي به برخې کړي دي د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو مدني فعالانو د پیښو د قربانیانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې به بنسټه بللی دي
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بلابلو شکنجو ټکې وي متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونی باسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمیر سیمو پښتنو او بلوچستان د پاکستان د خپلواکۍ اته یو مکلیزه د تور ورځې په نوم انمانځلې ده بلوچستان د بلوچستان په تربت پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو لمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اګست د لمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریوان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه لمانځلي. دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو دریمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګرېوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې، خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډیره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همرا و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وه چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یوه ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب علم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کېدو یې مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړې. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یوه لسیزه یې د 610 کیلوګرامه وزن درلوده د شفا د روغتون ډاکترانو یې وروستیو دریو کلونو کې وزن ایله 3.5 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاري په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرامه وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا 4 کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شافاد روغتون کې 10 تنه ډاکتران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکترانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې 6 میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ، خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي، خو راشئ له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمېر یې په 3 کالنۍ کې 350 ته ورسېده او بیا یې پرېکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبد الله وای لمړی واده په شل کلنې کې لزانه شپک کال مشرې مرمنې سره وکړ، خو درې کال وروسته د کورنۍ لانجو لامل بنه پرې راوسته، تر دې چې درې مو څلورم واده هم وکړ او بیا یې د کورنۍ جنجالونو لامل لومړنۍ درې مرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هره جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.